سلامونه ستړي مشهي د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې دی او صحیح همته مو تاسو ازادي راډیو اوري مخکې تر دې چې نننی مطلب تاسو وړاندې کوم زو خبرونه وو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازیستان قزمی قومي هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې دوی د افغانانو سره تبعیض چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون نن سه شنبه د وزارت د مرسلوین افزی احمد په حواله ویلي چې دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او هیڅوک نشي کولای چې له چا سره تبعیض چلند وکړي. هغه قومي تازه له ایران خبرېجان سره خبرو کې ویلي چې ایران له دریو کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړي چې دی وقوم یو ژبي او یو جنسیت او مذهب نظام نشي کولای د سیولست زبر کړ چې قومي مذهبي او ژبني ز تنوع لري. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي او شمه نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت پر جوړښت نیوکه کړې او غوښتي له خزو سره پر جنسیتي تبعیض تورن کړی دي. تر وخت نه نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن شپږ پیښې حساب شوې دي. دا سازمان پروند شمه نه وخت په ویلې مې کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غوره کلسولیو یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیښې د بلوچستان په پخین د سین په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوټ کې رامنځته شوې دي. تر روان 2023 کال پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی چې دوی سې په افغانستان او پاتې څلېرېشې په پاکستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د مېرمنې بشرا بیبی د خوشی کولو غوښتنه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنیو ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لیوه کال رئیسی په زندان کې دی. عمران خان له 2023 کال رئیسی چې د پاکستان په پارلمان کې دی نه باور رای لاري له دندې ګوښه شو. په 150 قضیو محکوم شوی هم دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبی سیمه لزمکنې بریدونه ورسره ویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختي. د امریکا له مخالفت او په منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لوري سره سره اسرائیل د دغه بعد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځمکنې عملیات پیل کړل. د لبنان حزب الله ډلې په پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترګرو په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دغه ډلې پوځي څنګه تورلس کې شامل کړی ده. حزب الله چې د لبنان په پارلمان کې غړي حمله لري د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره واک چلوي. د اسرائیل د پوځ عربي ژبې باندې افیایي اداهي په خپل ټلګرام پیغام کې لیکلي چې د لبنان په جنوب کې سختې نښتې روانې دي. د اوکران پر خرسون ژاپورژیا او سومي سیمو د روسیې په نننوي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وشر شوې دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په یوه هوایي برید کې اوختي. اول ته د لږ تر لږه شپږو کسانو وژل کېدل تایید شوې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې خرسون کې د شوي برید له کبله شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. او روسي خبرنده چې د لبنان صدر اعظم نجيب ميقاتي وايي هیواد د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرس خبري ایجنسی په وینا مقدمتي دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازي سره په غونډه کې کړې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. افغانستان کې د پولیو تازه درو پیښو ثبتېدل. د پداسل کې د چیلې تیر درو میاشتو رئیس افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی.
ما یو څلور کلن زوی دی بلان نه میږي پولیو غوزن ناروغي اخته شوی دی.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پر کمپاین اندېښنه.
نو کچېری دا جریان ندامه پیدا کی او پروګرام تر ماشومان ورسېدګي ونه کی نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نورم زیاتی.
نن د اکتوبر اوله د زړو نړیواله ورځ ده. په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې واورو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې له تېرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور
د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګوزن د دریو نویو مثبتو پیښو د ستیدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر هندو شنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت ته رسیدلی چې 22 په افغانستان او پاتې 24 پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر 2023 کال کې 12 و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نور یې په پاکستان کې ثبت سوي وي. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024 کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمیر 4 اویا یې په افغانستان او 386 یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په 16مه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي و چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزن اخته سوی دی. ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه سي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا په کار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل تخصوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونو کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي او حفظ الصحه هلته ډېر زیات نه مراد کېږي دوی ته واکسین هلته په منظمه توګه وکړي.
د یادونې ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول له ښاغلي کمال شاه څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدل څومره اندېښنې راپارولې دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته هم د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو سه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بلې، اوس شاه صاحب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي لایشي؟ ځکه په هواي خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجدو لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غل نول کومې لارې چي دي؟
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلک له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي، دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای. ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجد په دوی وړل څومره سختي ورته؟
کې دی پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی، په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول ښاغلی کمال شاه سید چې موږ سره یې خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت امیر وخت وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د خطر کسان شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایي شرافت زمان تیر ورځ د زړه نړیوال ورځ په مناسبت رسنیو ته پیوا سویل ویډیو پیغام کوي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 15,000 نوي پیخي ثبت شوی دی. نور حال پر راپور کې.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9 نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15,500 نوې پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه چې 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوی دی. نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعات دي. نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بېلابېل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه چې ورځ تر بلې د دغه ناروغانو هغه ګراف چې دا یې هم اندازې چې ده په افغانستان کې د سیمې په هېوادونو کې په لوړېدو ده.
ښاغلی زمان، د دې ناروغۍ د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورځني ژوند کې د عادتونو بدلېدل بولي او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه او د روغتیایي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغۍ ډیری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغې ناروغۍ له سختو حالاتو سره مخ کړي او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي روح الله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته دی. دای وایي تیرو کلونو کې د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته تللی و، خو په خبره یې له تیرو 2 کلونو راهیسې وزګار دی او د تیر په شان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې اوس د زړه په ناروغۍ اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري. د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولي او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفیع حمیدی د زړه ناروغیو د رامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبی ناروغی د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل او د وینې د شکرې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. په قلبی ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه او سبزی او کم غوړی او مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دي، دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي. په ځانګړي توګه په ورځ کې باید حداقل 30 دقیقې پیاده مزل وشي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ او غړي یې د اندېښنو له امله په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې واسنه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرایلو له مرګونو بریدونو وروسته پر ایراني مشرانو فشار زیات شوی چې د اسرایل ځواب ووایي. بلور ته داسې نه بریښي چې ایران دې د اسرایل ته مستقیم ځواب ورکړي، ځکه داسې ویره شته چې دا به د ایران او اسرایل ترمنځ مستقیم جګړې ته زمینه برابره کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
د سپتمبر په 20مه د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تر وژنې وروسته ایران له یو ازمایښت سره مخامخ دی. کچیرته ایران په لبنان کې د شوې دغه حمله په غچ کې پر اسرائیل مستقیم برید وکړي، ممکن د خپل تاریخي دښمن اسرائیل ټول احساسات وپاروي. برعکس که ایران لزغم کار اخلي او د اسرائیل په وړاندې کوم ښکاره اقدام نه کوي، ممکن د متحدانو ترمنځ خپل اعتبار ته زیان ورسوي. حزب الله چې یوه وسلواله او سیاسي ډله ده او د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره کنټرول لري، دا مهال د اسرائیل له پرله پسې بریدونو سره مخامخ ده. دغه ډله د اسرائیل په وړاندې د ایران د مقاومت اصلي محور دی او د اسرائیل په وړاندې د ایران جنګیدونکي نیابتي ډله ده. دغه شیعه مذهبه ډله امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله لیکلي، داسې نه بریښي چې ایران دې د حزب الله په دفاع کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ځکه دا به ایران ته د لوړې بیې په یوې هر اړخیزې جګړې تمام شي او تهران داسې یو اقدام ته لیوالتیا نه لري. کارپوهان وایي د یوې بشپړې جګړې په صورت کې په واضح ډول اسرائیل د ایران پر تله ډېره پوځي وړتیا لري، خو په خبره یې د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو سرچینې هم د پام وړ یو ګواښ رامنځته کولی شي. د ایران د چارو یو څیړونکي او په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ او د دفاع د یو تحقیقاتي مرکز غړي بهنام طالبلو ازادي راډیو ته ویلي د متعارفو پوځي وړتیاو کمښت او په سیمه کې ترهګرو ډلو ته پرله پسې ضربو د اسرائیل په وړاندې د ایران غوراوي له بده بدتره کړي. ایران د 2023 کال په اپریل کې پر اسرائیلو د سلګونه توغندیو برید وکړ. هغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل په سوریا کې د ایران و لوړپوړي قمندانانو وژل. ښاغلی طالبلو وایي که ایران بیا هم د اسرائیل له لوري خپل خاورې ته کوم ګواښ مشاهده کړي، ممکن پر اسرائیلو بیا مستقیم برید وکړي. که څه هم دا مهال د اسرائیل په وړاندې د مستقیم اقدام غوراوی د ایران د مشرانو پر میز نشته. د چارو پوهان وایي ایران کولی شي سیمه کې خپلې نیابتي ډلې د اسرائیلو په ضد وکاروي. د ایران دغه نیابتي ډلې د عراق شیعه مذهبه ملیشه، د یمن حوثي اورپکي او د سوریې ملیشه ځواکونه دي. وړاندې راغلي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې د جګړې له پایله د ایران همدې نیابتي وسلوالو ډلو او دغه راز حماس او حزب الله لویه ضربه خوړلې او همدې کار له اسرائیله د ایران د غچ اخیستنې اقدام له شک سره مخامخ کړی. بل لورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر وژلو وروسته اسرائیل ته د دوی لخوا د کوم مستقیم ځواب ټټر نه دی وهلی. د نوموړي دغه دریز بیا په ایران کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د مشر اسماعیل هانیا د وژلو پر مهال بل ډول وو. په 13 جولای میاشت کې د هانیا له وژلو وروسته خامنهای اسرائیل ته د سخت غچ ګواښ وکړ.
له خبرونو ورآخوا
نن د اکتوبر اوله د زیات یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ د ورځ اسمال را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیرو عمر لرونکو ډیری کسان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ څه پوهاوی نه لري. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پس تیریږي بل شي.
15 کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلي دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې 15 نفري کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دی د چین ولسوالۍ په یو روغتون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپلو اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دی وایي که څه هم ټولو اولادونو یې زده کړې کړي، خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړې، خو اوس ټولې بیکاره دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یوه اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
موږ هم داسې د 15 کالو بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې او بس کراچۍ لوریم، کراچۍ چلی لوری داسې سودا کراچۍ نه بس دالا دغه د کراچۍ د ښار ته لاړ شي بس کومه ښځه مزه روانې یا کوم سړی روانې هغه غوټه کوم ځای ته پورې وړی نه شي ګاډي پورې بس هغه غوټه پکې کېدي او لسګونو یا به 15 ورته لاس کې ورکې بیا ورنې کې بس ماښام رې شي سار ځي او ماښام راځي بس جنځین هم جګېدان شو. بس
نوموړی د ژوند له سختیو او بېلابېلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د 3 کلونو واکمنۍ په تېرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی، وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډېر بد اغېز کړی. په تیر حکومت کې مو کوي شوي که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولی مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجزه پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومته غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت 3 سال میشه که حقوق دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه روبروستیم.
دری کال کیری چه خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستونزو سره مخامخ یو. لیوی خوا جمعی را روان دی، هیچ کار نسته، لبلی خوا دو خدای دربار تا حیران پاتیو. و غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کردی، نور بیشی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریکه، یک جای ما را برای که دقل روزانه روز یک 400-500 خما دریافت کده بتانه.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریض هم هستم،
ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیت هم خراب دی، متقاعد هم هستم، بیکار هم هستم، شوهر من بیکار است.
دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تېرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسېدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کېږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخه غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 1 د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کېږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي و چې په 1980 کال کې شمیر 2.6 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2020 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 2.6 میلیونه ښودلی و.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
درنو اوریدونکو، زمونږ نننۍ پښتو خبر مجله دلته پای ته رسیدلې. تاسو ټول ډیر زیات مننه کوم. خو دری خبر مجله به زمونږ همکار ستار فروخ تاسو وړاندې کی. سلامونه فروخ صاحب، ستړم چې په خیر راغلی. ښه خبرونه ولري.
تشکر حسین جان، شما خسته نباشید. سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 شام